دلوبو له میدان هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي بختيار ساحل او یو نوي ونيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغانستان د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ سیالۍ تمریناتي کم ته شل کسیزه لوبډله اعلان کړه د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې په لومړي ځل د مرکزي آسیا د اتلولیو تر ګټلو وروسته په هیواد کې ستایل شوې ده بنګلادیش د خپل کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه په انګلستان کې د لندن غوره لیګ سیالۍ او اتلولي یاران کرکټ کلب وګټله او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فری فایټ په سیالیو بندیز لګولی دی د خبرونې په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اعلان شوې ټیسټ لوبډلې په تړاو ځانګړې مرکه ولرو د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د اگست په 26مه نیټه د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې د تمرینتي کمپ په موخه شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده دغه شل کسیزه لوبډله به د روان اگست میاشتې په 28مه نیټه د هندوستان هیواد په لوري حرکت وکړي اول ته به د ګریټر نویډا په لوبغالي کې خپل تمریناتي کمپ د اگست په 29مه نیټه پیل کړي د کرکټ بورډ مسؤولین وایي چې دغه تمریناتي کمپ په دې موخه دی چې د ټیسټ لوبې لپاره ترې مشخصه او ځانګړې 15 کسیزه لوبډله غوره شي باید وویل شي چې یاد شل کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر ابراهیم زدران ریاض حسن عبدالملک رحمت شاه بیرشاه محبوب اکرام علی خیل شاهد الله کمال ګلبدین نائب افسر زازی عظمت الله عمرزی ضیاء الرحمن اکبر شمس الرحمن قیس احمد ظاهر خان نجات مسعود فرید احمد ملک نوید زدران خلیل احمد او یما عرب شامل دي لیدل کیږي چې په دې نوملړ کې د غزینو لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبې چانس ورکړل شوی دی خو معلومه نه ده چې په 15 کسیزه لوبډله کې به غوره شي یا نه د یادونې وړ ده چې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل او د همدې میاشتې تر 43مه نیټې به دوام وکړي اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې اتلولي ګټلې ده دا د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې اوله اتلولي ده چې ګټل کیږي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اگست په 26مه نیټه کابل ته ورسېده او د کابل په هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغالو په شمول ګڼو هیوادوالو یې هرکلی کړی دی د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په پیلوبه کې وکړی شو چې د ازبکستان هیواد د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته یو د 0 پر وړاندې ماتې ورکړي او دغه اتلولي وګټي یادو ځوانانو په خپلو ګروپي سیالیو کې د قرغیزستان او تاجکستان پیاوړو لوبډلو ته هم ماتې ورکړې وې
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاوه ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له ملا هیبت الله اخندزاده پکې غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو لمانځل هم بندیز ولګوي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید او لاسلیک کړی دی د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزاد ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندې کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې وه چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرېکول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غرض په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو د بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسېږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښ وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاکه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته ورسېدلي دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي تلویزیون ته یې منلی چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري، د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې د دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مله ټاډاني وکړ ډېر یو غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند د لوبغاړو په صفت ما ته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دغه ملایانو تبریک کړي.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات سوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
په انګلستان کې د افغانانو ترمنځ د لندن پریمیر لیگ یا لندن غور لیگ کرکټ سیالیو د سلوي خوريزه فارمټ پایلوبه د یاران کرکټ کلب وګټله. دغه پایلوبه چې د اگست په 15مه نیټه په لندن ښار کې ترسره شوه، یاران کرکټ کلب وکړای شو چې د دوستخیل کرکټ کلب لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړي او پایلوبه وګټي. په پایلوبه کې یاران کرکټ کلب د 204 منډو هدف ټاکلی و، خو دوستخیل کرکټ کلب یوازې په 90 منډو وسوځېده. دا لومړی ځل دی چې یاران کرکټ کلب د لندن پریمیر لیگ یا لندن غور لیگ سیالیو اتل ولی ګټي. لندن پریمیر لیگ چې د افغانانو په نوښت هر کال په لندن کې ترسره کیږي، د څلوي خوریز، شلوریز او لساوریز فارمټونه لري. تر دې دمه یوازې د څلوي خوریزو سیالیو پایلوبه ترسره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د لساوریزو او شلوریزو سیالیو فارمټونه هم ترسره شي. په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه لرله چې پر افغان لوبډلو سربیره پکې د سریلانکا اړوند یو کلب هم برخه درلوده. په کرکټ کې پاتې کیږو. بنگلاديش د پاکستان په راولپنډي خار کې خپل کوربا پاکستان ته په لومړي ځل د ټیسټ کرکټ په ویلوب کې په لسو وکټو ماته ورکړې ده. دا بریا د بنگلاديش په تاریخ کې ډیره ستره بریا شمیرل کیږي، خو د پاکستان لپاره ډیره حیرانوونکې او ستره ماته شمیرل کیږي. تر یادې ماته وروسته پاکستانی رسنیو او لوبغاړو د خپل لوبډلې په د ماتې په لاملونو خبرې کړې دي، او دا یې د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې یوه نه هېریدونکې ورځ بللې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې چې لومړۍ پاڼه یې پاکستان ترسره کړې وه، 4 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره محمد رضوان 121 نه سوځېدلې او سعود شکیل 141 منډې کړې وې. بنگلاديش ته بیا شفیع الاسلام، حسن محمود 22 لوبغاړي سوځولي وو. کله چې بنگلاديش خپل لومړۍ پاڼه پیل کړه، د پیل لوبغاړی شادمان اسلام په 93 منډو وسوځېد. ورپسې مومن الحق 85 جوړه کړه، خو مشفق الرحیم بیا 191 منډې وکړې. دغه راز لتنډاس په 55 منډو او مهدی حسن میراث په 80 منډو وسوځېدل. په دې سره په ټولیزه توګه بنگلاديش 515 منډې وکړې، چې په دې منډو سره دوی له پاکستان ډیر زیات وړاندې لاړل. شاهین شاه، افریدی، نسیم شاه، خورم شهزاد او محمد علی په ترتیب سره 2-3-2-2 وکټې واخیستې. کله چې پاکستان خپل دویمه پاڼه پیل کړه، نو ټوله لوبډله یوازې په 146 منډو وسوځېده. مخکښ منډو جوړونکی بیا هم محمد رضوان و، چې 150 منډې وکړې. دا ځل بنگلاديش ته په توپ اچونه کې مهدی حسن میراث 4 او شکیب الحسن 3 لوبغاړي وسوځول. دا چې په لومړۍ پاڼه کې هم پاکستان له بنگلاديش شاته وو، نو په دې سره بنگلاديش ته یوازې د 150 منډو هدف ورکړل شو، او بنگلاديش د کومې وکټې له سوځېدو پرته یاد هدف په 6.3 اورونو کې پوره کړ، او په دې سره په لومړي ځل پاکستان ته په ټیسټ کرکټ کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د اګست په 1/3 نیټه دویمه ټیسټ سیالي هم پیل کړي. دغه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډي خار کې وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، بیا هم په کرکټ کې پاتې کیږو. د شپږیزې کرکټ لیګ د نهم پړاو سیالیو اتلولي د امو نهنګانو لوبډلې وګټله. دا لومړی ځل و چې امو نهنګان د شپږیزې لیګ اتلولي ګټي. په پایلوبه کې امو نهنګانو د بند امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ مبصرین دغه شپږیزه په دې ځانګړي ګڼي چې د دوی په وینا تر ډیره پکې ځوانو لوبغاړو ښې وړتیاوې وښودې او ښې سیالۍ پکې ترسره کړې. د پای په مراسمو کې د دې سیالیو مخکښ منډه جوړونکی صدیق الله اتل وګړل شو. دغه راز د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې علامه محمد غزنفر راغی، خو د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا زبید اکبری وګټله. د ویلو ده چې سکل د شپږیزي په سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوي لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې 6 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې 6 کسیزې لوبډلې به ښه 15 کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، ټیسټ 6 کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. خو کومه لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو، یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګا په فنډ او د منګا په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي مونږ لرو. په دې برخه کې مونږ ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف کار دومره په کار ده چې مونږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړو.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه او پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي چې له ډېر اګریشن سره بالینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړی دي، نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډیره زیاته ضروري ده، خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډیر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده باید د مونږ ټکنیک چې دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډیره منظمه انتخابي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډیر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډیر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي څه د ورځې تقریبا شلو نه تر پنځه ویشتو اورو پورې اورونه وکړي، او ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک سي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډیر زیات مسائل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ کې مونږ که دا نن هم ورته شروع کوو نو مونږ باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو، او هغو ته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي وتل سره ورته شروع کو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دي غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید دی، ستاسو لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډ کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي، ډیر اوږد بالینګ کولی سي، فیټي ګراوند کې پوره ورځ تیرولی سي، او پوره ورځ سي د فوکس او کانسنټریشن کولی سي، او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فور ډی کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتون خامخا سي د ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فوری کرکٹ کی پرفارمنس کړی دا په ټیسټ ټیم کې نستا، باید ځای په ځای سی وای، ځکه ډی سینیئر لوګوالی سی په ټیسټ لوب کې نه لیدل کی، لوګډاله کې نه لیدل کی.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوب دلې ته ګربز غره شوې وو، او د دې لوب کې نشته. دې سیالې ته بیا ګلبدین نائب غره شوې ده. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخر ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوب دلله ده، او د شپږیزې له لیګ نه انتخاب شوی ده. نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات د یو بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده. که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چینج اپس یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دی، او یار کری یې کړی دی. سیدا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه سویلی. او که چا بیټنګ کړی ده نو داون د وکټ سوي دا چکای ویلې دا او شاته تللی دا او سلوریز وهلې دا او د کیپر شاته رنس کړی نو دا غشیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي هغه به هغه سینیر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته ولې ستا له انده د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده پنځه ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي راشد پکې ولې نشته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نشته امتیازات خو سدي امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي که هغه د میچ پیس ته او که هغه هر یوه برخه یې ده نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید نورو ملکونو کې زیات وي نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوی نوی انجیان یې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي
د افغانستان او نیوزیلینډ لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه
بالکل د افغانستان او نیوزیلینډ په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده ډېر زیات فرق ده نیوزیلینډ ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او د یو دی انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې پنځه ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان وکړي او څنګه مخکې لاړ شي نو فرق خو به وي زموږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او موږ سدا زموږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زموږ دپاره به مشکلات ډېر وي
آخري پوښتنه مې دا ده ستاسو وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلینډ د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي
بالکل موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو مجیب لرو په ټیم کې بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي نو موږ باید چې دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم سي مطلب اوږد لاړ نه سي او که چېرته ټیسټ میچ چې دا اوږد لاړ بیا موږ ته ډیر زیات نقصان ده نو موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډیر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ او ټیم کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دی وسی چې د سپیننګ برخه سیدا لزوان لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډیر کار وسی
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې ونه زمون خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
درګو سمندر کدی راتا د دنیا زمون شوند د تن دینا پلک پلک پوچھو دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلی ونو بل تو نہ گتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پی وار خطا راتاو نے طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا
محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم جد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم ترخی ترخی سرگی بسن وگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم مرمد تند نہ کام دے سوکم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنبارم او له یوې متفاوت زاویې د اونۍ د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کوي چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیې له داسې لوی کلي نه مو هم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو له سلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مو هم خبروم چې له دې وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجیلا او ارزونی وروسته دا هر ډول تنفسي ناروغي تشخیص کوي. نو ډیر مسایل هم شته خو تر هر څه لومړی د بنیاد سیاسي مسایلو مهم ټکی د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړی قیامت طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم منع کړه، ګڼې لوبې هم منع او حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریځ هم نیوکې پارولي.
نو موږ نشو کولای چې په دغسې اسلامي چاپېریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام وي، موږ بس د خلکو په غوښتنه باندې هغه څه ترسره کړو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، که د شریعت تخوا اجازه یې که نه.
چلنج ورکوم روی د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې دې راسره بحث وکړي، که چېرته ده راڅخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چې زما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بس نه کوم.
تاسو دې لپاره مت په تمه کیږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصیږي؟
مشروع حکومت نه دی، نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربېره نورې ترهګرې ډلې هم افغانستان کې فعاله دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان دیر کلک خوری ورکری دی امریکایانو تا او دا خورزه که دوی ورکری دوی پویجی چی حکمت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه دا طول مدل هست ازی که موش تاسی دلیت اجازه ورکو چه اغد امریکایان خلاف حرکت تو.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د نجونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپله سرزوري ده چې پر نجونو او ښځو یې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلي دي. ګڼو د نظر خاوندانو د طالبانو لابیګران ملامته کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړي چې د نجونو تعلیم ته به اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل ضد او اقداماتو له لمنې بالاخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تېره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امرې ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم منه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امرې ثانی پورې معطل دی، دا پوښتنه یې هم تر امرې ثانی پورې معطل ده، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړه وي. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوهه او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کیدلی. زه دغه سړي ته ستاسې د چینل د لارې څخه، ستاسې د همدغه مرکې د لارې څخه چلنج ورکوم. روی د سي په همدغه د سورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې دې راسره بحث وکړي، که چېرته ده راڅخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چې زما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چېرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنی ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوي فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلي او ټینګار یې کړی ده چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجوي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربېره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هر دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربېره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدله. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امری ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امری ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امرسانی پورې وځندیدل. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپل ډیره ښه پرېکړه کړې د هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپل پرېکړه کوي.
طالبانو د 2020 کال له اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولی، لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي، او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه، مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي، بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده، یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورد بللی، نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي، آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې ګڼې وړې او لوی مشهوري لوبې یې منع کړي، په ښځو یې بندیزونه زیات کړي، او خپل محتسبینو ته یې په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقیف، محاکمې او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال غبرګونونه هم پرې تند شوي، اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې پرېکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالي کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې، وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماري ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یونما مشرې میرمن اوتومبای وه چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي، خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسېدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چېرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی، سربېره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي مخکاره کی په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره هدا پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال روابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي، په اقتصادي لحاظ باندې طالبان هم ملاتړ کیږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کیږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنی د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما پاند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیچ چا له اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نو سوېلې وبخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کړي؟ درېمه مسله چې دی د ښځو اړوند زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې غږ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته دغه بی بی عائشه چې 4000 حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې په یو ټولنه کې هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیری کی، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذی کی. کله چې حکومت مشروع نوي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعینه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکم عدالت خپل مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پي وسلوالو د ساتلو د تورونو نه وروسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې یو حکومت یې په ښکاره ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري خو هلته نورې ډېرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له یوویشتو نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسېدلي خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فسیودین د پاکستان غوندخنو ته هم په جواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه دوه سوه امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله اعلم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دومره دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو ښې او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري په وویشته که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ یې ورکړی دی امریکایانو ته او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهېږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور څلور ودونه دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشرۍ نوماند ډونالډ ټرمپ بیا د کابل هوایي ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامته کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیه یې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه او په وینا یې چې هیواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مکماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مکماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټې نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوزوه او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالي ډلګۍ بیا خبرداري ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم ای وی پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه شپږ پنځوس پاکستاني عسکري وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یولس ساعت عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمې استحکام نظامي عملیاتو بودیجه یې شل میلیارده کلدارې نور هم لوړه کړي او د یو ویشت وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچانو بیا ځواب کې ویلي د اویا کالو نه تاسو له بلوچانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کومه جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پارس پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لاغه نه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یواز مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوسم ټولنیز شبکې تیرونی افغانستان کې د پخوانی ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي. اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و، بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنګي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولي وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنې کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان یې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخواني افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ور له غاړې وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې دې پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډزو وویشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیه ناسته نیولې وه، خو طالبانو راغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډزو وویشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربري موټروانانو کمیسون ازادي راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکراریږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خپرې شوي وې چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات بولي، له هغې وروسته لاس په لاس شوي چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانۍ په بدل کې 3 منیکا له یوې میړوښې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي 8 استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشاه د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. د غیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډېر چابک ښکاري خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوالې سروې ښودلې چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوې چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان هیواد د 2 درجه لټانو مرکز ښودل شوی خو په 3 درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستي او لټي زیاته شوې ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ نو راځئ له داسې کلي مو هم خبر کړم چې له 100 کال راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسېدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومېږي چې حتی په دیوالونو او کندرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کلی 100 کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیې او یونان تر جګړې وروسته یې اوسېدونکي یونان ته واستول شو. د یونان مسلمانان دغې کلي ته راوستل شو خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له 100 کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
تیرے اڑے سالو میرا اولا دوت دوت Salud.